السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې ده. ازادي راډیو وی بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبان حکومت په افغانستان کې خزو د سنگار خونو د بندیدو امر کړی دی. رویترز خبری آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان محمد صادق عاقف له قوله خبر ورکړی چې وای ټول سنگار خونه باید یوې میاشتې په ترڅ کې بندې شي. په هغه مکتوب کې چې د دې وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کېږي، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سنگار خونو ته د سرطان د میاشتې له دریمې د اسد میاشتې تر دریمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد میاشتې له دریمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د خزو سنگار خونه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته فعال وي، خو وروسته له دې چې د طالبانو حکومت تیر کال د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، بیا د خزو حمامونه او پارکونه وتړل او وروسته په دولتي او نادولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو. تل دا ویره وه چې د سنگار سالونونه به بندېږي. د نړۍ دولتونو او ملګرو ملتونو پر خزو د طالبانو ځپونکي اقدامات غندلي دي، خو د سنگار خونو د بندېدو د حکم په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هند صدراعظم نریندرا مودی وای د افغانستان روان وضعیت زموږ پر وضعیت مستقیمه اغیزه کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان مجازي غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وکړې او زیاته کړه،
افغانستان کی ستیتی کا هم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاو پڑا.
جلالت ما آبانو، د افغانستان وضعیت زموږ پر امنیت مستقیمه اغیزه کړې. هغه اندیښنې او انتظارات چې هندي د افغانستان په تړاو لري د شانګهای د همکاري سازمان د اکثر غړو هیوادونو هغو ته ورته دي. موږ باید په ګډه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړو. له افغانانو سره بشري مرستې د یو ټول شموله حکومت جوړېدا، د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو ماشومانو او اقلیتونو د حقوقو تامین زموږ ګډ لومړیتوبونه دي.
अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं.
د شانګهای د همکارۍ سازمان نننې آنلاین غونډې ته چې مشري د هند صدر اعظم کوله د طالبانو د حکومت استازي نه وربلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي، څارونکي غړي دی. وروسته په دې اړه تفصیل اوري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شوو غنمو یوه محموله هرات ولایت ته رسیدلې ده. WFP په خپله ټویټر پاڼه د دغو غنمو اندازه 10,000 ټونه یاده کړې او په خبرې له لوږې سره مخامخ کورنیو ته به وویشل شي. د WFP په وینا هند تیر 2022 کال کې هم افغانستان سره د 40,000 ټونه غنمو مرسته کړې وه. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر تیرونی خبرداری ورکړ چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي، ځکه له هغې وروسته د خوراکي مرستو رسولو لپاره لازمه بودیجه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په موسکو کې سفیر لینټرسی توانېدلی چې د وال ستریټ ژورنال زندالی خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا میرمن ټریسی ته پرون د جولای په دریمه اجازه ورکړل شوه چې د موسکو په زندان کې چې ګریشکوویچ ساتل کېږي وویني. ترستی ویلي د ګریشکوویچ روغتیا ښه ده. لکه چې دا یو دیش کلن امریکایي خبریال له تیرې مارچ په 9 نیول شوی، دا له هغه سره د امریکایي چارواکو دوهم ځل لیده کاته دی. ګریشکوویچ دا مهال له محکمې مخکې د توقیف موده تیروي او تیره اونۍ یوې محکمې د همدې توقیف موده د اګست تر 3 پورې وغځوله. پر دغه خبریال د جاسوسۍ تور پورې شوی دی، خو وال ستریټ ژورنال او امریکایي چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټیډیوم کې پلان شوی او سبانۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. خبرونه مو لازدي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې وړاندې به واورې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سنگار خونو د بندېدو امر کړی دی. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه وښوده.
افغانستان کی ستھتی کا ہم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاؤ پڑا.
په دې اړه مو چې آیا د شانګهای د همکاري سازمان د غړو ترمنځ د افغانستان په اړه یوه اجماع موجوده ده که نه، د چارو له یوه شنونکي سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې د دې سازمان پالیسۍ به د افغانستان په اړه باندې که چېرته مشترکې وي سره پاشلې نه وي ډېر اغېز ولري.
دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر وروستیو څرګندونو څرخي.
تیرو دوو کالو کې د بایدن د خپلې نه دغه څه نه وتل، مګر نن وایي چې موږ د طالبانو سره په تعامل کې یو یا موږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپایني حرکات ښکاري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د څلورش ساعتونو لپاره اوریدل شي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې مخکې په لندو خبرونو کې مو واوریدل، طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سنگار خونو د بندیدو امر کړی دی. رویترز خبری آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان محمد صادق عاکف له قوله خبر ورکړی دی چې یو مکتوب ټولو ولایتونو ته استول شوی دی. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونو یو سرچینه هم وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 12,000 ښځینه سینګار خونو فعالیت بند شي. دغې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دغو سینګار خونو کې شاوخوا 50,000 ښځې کار کوي. د سرچینې له مخې د روان کال د اسد له درېمې نېټې څخه وروسته د ښځو سینګار خونې د فعالیت اجازه نه لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغان ښځو او نجونو پر فعالیتونو د بندیزونو د لګولو په دوام ادعا کیږي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي ورته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د سینګارتونونو د کار د بندیدو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د مشر د لفظي حکم پر اساس صادر شوی دی. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي ویل چې د دغه مکتوب له مخې د ښځو د سینګارتونونو سالونونه د اسد له درېمې نېټې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. سرچینې زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو 12,000 سالونونه فعالیت کوي او په دغو سینګارتونونو کې شاوخوا 50,000 ښځینه آرایشګري کار کوي. په همدې حال کې په هرات کې د سینګارتونونو د ټولنې استازي معصومه رحیمي وایي چې په هرات کې د طالبانو لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي چې د اسد د میاشتې تر درېمې نېټې خپل فعالیتونه ودروي.
چهارم پنجم عید بود رفتم اونجا
دختر سلور مکه پینزم و سهل تلاردم ویلی مکتا مکتوب ندیره کرده را تا ویلی چه سنگرتونون بندیگی تا سخبل آرائشگاه و تا ویلی چه شل ورزی یوا میاشت وقت لره پدې کې خپل شان ټول کړ او سنگرتونونه وتړي. په 2,500 سنگرتونونو کې زموږ سنگرکونکو په جړه دي.
د هراز د بغلان ولایت اوسیدونکو دنیا چې خزو دی او سنگرتون خواند ده ازادي رادیو ته وایي
مکتوب برمانه رسیده پیش از
مکتوب مونږ ته نه رسیده. لیلولو اختر مخکې د اسلامي امارت څخه او کسراغې وویل چې د جلسې لپاره سبا یو تن راشي. بیا دوستان ورغلي وو. هلته یې ورته ویلي وو چې تاسو یوه میاشت وخت لرئ سنگرتونونه مو وتړئ.
په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی او ادعا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا دی او پرته له کوم ځانګړي دلیله د سنگارتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په لفظي حکم د سرطان د میاشتې له 4 څخه د اسد تر 3 پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکول کیږي چې خپلې آرایشګاوې بندې کړي. په دې مکتوب کې د کابل ښار والی لخوا یو فرمان صادر شوی او یو کاپي د افغانستان څلور دي شولایتونو اړوند ریاستونو ته استول شوی او همدارنګه ویل شوی چې د اسد میاشتې له درې منټې وروسته په دې برخه کې شوی جوازونه او قراردادونه باطل دي. د طالبانو د حکومت وایاند دغه راپور تر خپرېدو پورې دغه مکتوب پاره څنډې ویلي. خو رویټرز خبری آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی وایان محمد عاکف مهاجر له قوله ویلي چې ټول سنگارتونونه باید په یوه میاشت کې وتړل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان خزو حقونه د شریعت لمخې تضمین شوي دي. د 2022 کال د اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، او له هغه وروسته پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول، او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع شو. ښځې هم امونو او تفریح پارکونو ته نشي تلی، او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. دغه محدودیتونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شول، خو طالبانو هیڅ ډول بندیزونه لري نه کړل.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د شنګهای د همکاري سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنه وښوده. له ترهګرۍ، نشه یي توکو سره مبارزه، د افغانانو بشري وضعیت او د وټول شموله حکومت جوړې دا هغه ټکي و چې د شنګهای د همکاري د سازمان غړو هیوادونو مشرانو په خپلو خبرو کې پرې انټینګار وکړ. د دې سازمان نننۍ غونډه کې د غړو هیوادونو مشرانو دا هم وویل چې د افغانستان حالت مستقیمه د شنګهای د همکاري د سازمان پر غړو هیوادونو اغیز کړی، او باید افغانستان له خاورې د ترهګرۍ لپاره کار وانخیستل شي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکي غړی دی، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لکه د تیرو غونډو او سرمشریزو په څیر بیا هم د طالبانو د حکومت استازي د غونډې ته نه وربل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
دا سمحال چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی، او په دې هیواد واکمن طالبان یاد غونډې ته یو ځل بیا نه دی بلل شوی. خو د دې سازمان په نننۍ غونډه کې یو مهم بحث د افغانستان روان وضعیت. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د شانګهای سازمان د انلاین سرمشریز کوربه وو، په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه و خو دا ویل د افغانستان حالت نیغ په نیغه د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو اغیز لري. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره باید د نامنۍ د خپرولو لپاره ونه کارول شي.
افغانستان کو لے کر
د افغانستان پاړه د هند اندیکنی او هلي د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینا د ټولمنلي حکومت جوړیدل، نترهګری او نشئی توکو سره مبارزه، ماشومان او خزو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د هند صدر اعظم له ترهګرۍ سره په بي توپیره مبارزي هم ټینګار وکړ، او د هغو هیوادونو پر ضد د شانګهای سازمان د غړو د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مشخصو تدابیرو په نیولو سره وښيي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه د طالبانو له اوسني رژیم سره د نړیوالې ټولنې د تعامل غوښتنه هم وکړه. د شانګهای سازمان په غونډه کې د تاجکستان او ایران جمهور رئیسانو بیا په افغانستان کې د یو همشموله حکومت په جوړېدو او تر خوای د بین الافغاني ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د روان حالت په اړه وویل:
شانګهای سازمان باید په دوامدار توګه د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. له ترهګرۍ او نشئی توکو څخه پاک افغانستان زموږ په ګټه دی. موږ باور لرو چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره یو له مهمو شرطونو څخه د یو رغنده بین الافغاني ډیالوګ رامنځته کول دي، چې موخه یې د مخکښو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د یو رښتینې ټول شموله حکومت جوړول دي. له افغانستان څخه د نشئی توکو د قاچاق کچه د غوخ تر کچه رسیدلې ده.
خود ایران جمهور رئیس په واضح ټکو دا خبره وکړه چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د ټولګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
ایران اسلامی جمهوریت چې خپل ونډې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټولګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د طالبانو له حکومت مو د شانګهای سازمان په سر مشوریزه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه پوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویلي افغانستان خوندي دی او نور هیوادونه به ترې ونه ګواښل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د شانګهای سازمان په غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د سازمان بشپړ غړي دي، او پکې د ایران غړیتوب رسمن نن ومنل شو.
د شنګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د کابو کولو په برخه کې د ګامونو پورته کولو د غوښتنې ترڅنګ دغه راز پر دې هم ټینګار وشو چې د افغانستان روان بحران یو سیاسي حل ته اړتیا لري. دا سیاسي حل ته چې د دې سازمان د غړو په وینا یو ټول شمول او مشروع حکومت په دې هیواد کې جوړ شي چې د ټولو ګټې پکې نغښتې وي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو د شو بحثونو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي بشیر دودیال سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې ده چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په څه ډول کولای شي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې مهم رول ولوبوي.
مونږ سره افغانستان کې څلور سازمانونه ډېر مهم دي. یو پکې سارک ده، بل دغه شانګهای ده، دغه اوس چې غونډه دایره شوې ده په افغانستان او د اوکراین پاک فاصله کې دي، بل ایکو سازمان ده او بل د آسیا د جنوب د هیوادو سازمان ده. څلور واړه د منطقه وي سازمانونه افغانستان ته مهم دي. اما شانګهای چې ده، شانګهای یو څه تفاوت لري. شانګهای کې د اقتصادي متقابل مرستو تجارت نه بر علاوه سیاسي هم ده او امنیتي هم ده. نو 2015 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغییرات راغله او دغه ټولو تغییراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی، خصوصا دغه دوو کلونو کې چې یو ډېر بنیادي تغییر راغی او دا طبعا د ټول دنیا د امنیتي لحاظ د سشویش ورته او د منطقې لپاره خو بیخي دا مهم ده.
د لویدیزو هیوادونو تمرکز اوس د افغانستان پر مسالې تر ډیره پر بشري مرستو ورټول دی، خو د شانګهای سازمان تقریبا ټول غړي د سیمې هیوادونه دي او دوی د طالبانو له حکومت سره هي اړیکې هم لري. نو دوی څنګه کولی شي طالبان یو هم شمول او مشروع حکومت جوړولو او دغه راز دې ته مجبور کړي چې د افغانانو غوښتنې ومني؟
متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به ټول هماهنګ شي د افغانستان د قضیې په حل کې او لاره به پیدا کړي، ځکه په دوی کې مختلف هیوادونه دي، ټول یو شانته نه دي. مثلا هند هم غړی ده او پاکستان هم غړی ده. دا اخوا ته بیا غربي نړۍ هم دې ته متوجه ده. غربي نړۍ افغانستان دوی چې په دا دوه موضوعاتو بحث کوي، د اوکراین او د افغانستان، غربي نړۍ اوکراین ته په یو نظر ګوري او افغانستان ته په بل نظر ګوري. داسې متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به داسې یو بشپړ هماهنګي د افغانستان د قضیې د حل، د افغانستان د ښه امنیت او افغانستان سره حتی د اقتصادي مرستو په اړه به کوم حل لاره پیدا کړی شي. چین د افغانستان طبیعي منابع او خامو موادو ته ډېر سخت منتظر ده، اما دغه خام مواد د دې استخراج د دې ترلاسه کول قراردادونه د اوږدې مودې ثبات غوښتونکي دي.
د سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیالو چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان نننۍ سرمشریز ته په پام دا چې دا سازمان په څه ډول کولی شي د افغانستان پر روان وضعیت اغیز وکړي یا په دې هیواد په وضعیت کې مهم رول ولوبوي خپل نظر سره شریکو. دغه راز مو د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اړه له د سیاسي چارو له یو بل شنونکي شفیق همدرد څخه په دې اړه پوښتنه کړې چې آیا د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو ترمنځ د افغانستان په اړه یو اجماع موجوده ده؟
زه فکر کوم چې د دې سازمان پالیسۍ به د افغانستان په اړه باندې که چیرته مشترکې وي سره پاشلې نه وي ډېر اغیز ولري، خو که دا روسیا او چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه په یو فکري، ایران په بل فکري او هندوستان او د سازمان ځینې نور غړي بیا د خپلو ګټو او ستراتیژیو او منافعو په اساس باندې بیا په بل مسیر کې رواني، زه فکر کوم چې بیا به اغیزې چندیان ونه لري.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدردو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع ته مخه کوو. مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران لیږي. انقره او قاهره په می میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي، خو د اړیکو د عادي کولو له هڅو سره سره دا دوه هیوادونه لا هم د سیمه ییزو مسایلو پر سر اختلافونه لري. نور جزئیات به د احمد تکل په دې چمتو شوي راپور کې واورو.
مصر او ترکیه نن اعلان وکړ چې د نویو سفیرانو په ټاکلو سره به په خپل اړیکو کې لس کلنه ترنګلتیا پای ته رسوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هدف د مصر او ترکیه د ورونو ولسونو په ګټه د اړیکو عادي کول دي. دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ لپاره د دوارخیزې هیلې انعکاس دی. د ګډې اعلامیې له مخې مصر امر الحمامي په انقره کې د خپل سفیر په توګه نومولی او ترکیه صالح مطلو قاهرې ته د استازي په توګه استوي. په مې میاشت کې هغه مهال چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریا په خاطر د ټلیفون په وسیله مبارکي وویله، نو مصر او ترکیه دواړو اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي. د انقره او قاهرې اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګل شول چې د مصر اوسنی ولسمشر او د وخت دفاع وزیر السیسی د محمد مرسی د اخوان المسلمین اسلام پال حکومتو پر زاو. دواړه هیوادونه د لیبیا په کړکیچ کې هم د دوو مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. ترکیه په ترابلس کې د نړیوالو تر ملاتړ لاندې حکومت سره پوځي مرسته کوي، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د دیرا پوځي قومندان خلیفه حفتر ملاتړ کوي. خو اردوغان او سیسی په فبروري میاشت کې د هغې زلزلې پر مهال چې په ترکیه او سوریه کې ډېر اورانای پېښ کړ ټلیفوني خبرې وکړي. دوی په نومبر میاشت کې هم په قطر کې روغبر سره وکړ او د مصر ولسمشر هغه مهال دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو نوی پایلو بل. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه وو، خو ترمنځ یې سوداګري روانه وه او په 2022 کال کې ترکیه د مصر د تولیداتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو چې کچه یې 4 میلیارد ډالر وه. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه هم پر ځای پاتې دي، ځکه ترکیه یو شمیر مصري خبریالانو ته چې د خپل حکومت منتقدان دي او په تیره له اخوان المسلمین ګوند سره د قاهرې له چلند څخه ناراضه دي پناه ورکړي. دا ګوند په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. امریکای لانګ وار ژورنال انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ورسته یو څرګندونه ته پام اړولې چې د جون په 13 مې په یو خبری کانفرنس کې کړې دي. بایدن وویل القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هواد کې ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. خو د لانګ وار ژورنال په وینا د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې خوندي پټنځای لري او د طالبانو او القاعده اړیکې ژورې او سره نږدې دي. لانګ وار ژورنال دغه راپور په استناد د بایدن څرګندونې ناسمې بللي او د بیلګې په توګه د بایدن د دې څرګندونو په اړه چې ویلي وو القاعده به هلته نوي لیکلي، په افغانستان کې د القاعده له حضور څخه انکار نشي کېدی او دا تصور چې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نور په دې هیواد کې القاعده فعالیت نه کوي. په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو پیښه دغه تصور غلط ثابتوي. الزواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې په کابل کې په یو کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د لانګ وار ژورنال په وینا الزواهری نه یوازې دا چې په پلازمینه کابل کې پناه اخیستې و، بلکې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یو خوندي کور کې اوسېده. په مطلب کې وړاندې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې د راپور نور اړخونه هم راخیستل شوي او ویل شوي چې القاعده د افغانستان په څو ولایتونو هلمند، زابل، ننګرهار، نورستان، بادغیس او کونړ کې د روزنې کمپونه لري او پکې د پاکستاني طالبانو لپاره خلک روزي. دغه راز ویل شوي چې القاعده په فراه، هلمند، هرات او کابل ولایتونو کې خوندي کورونه لري او یو رسنیز مرکز هم په هرات کې فعالیت مختوړي. دغه راز ویل شوی چې د القاعده یو شمیر مشران د طالبانو په حکومت کې شامل دي او د طالبانو حکومت د القاعده غړو ته د افغانستان پاسپورټونه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او په تیرو نږدې 2 کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده. برتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د برتانوی ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژلو اعداو ته پام اړولی او لیکي خی اتیا افغانان د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په دې هیواد کې د برتانوی ځانګړو ځواکونو د دریو جزتمونو لخوا له محاکمې پرته وژنو قرباني شوي وي. د ورسپانې په لیکنه دا خبره د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلانو یوې عامه څېړنې ته کړې ده. ګارډین لیکي ویل شوي چې د دغو ځانګړو ځواکونو یو سرتیری په افغانستان که د خپل شپږ میاشتنی ماموریت په موده کې د اعدا شوې پالیسۍ د یوې برخې په توګه چې په کورونو کې باید د جګړې په عمر برابر ټول نارینه له دې پرته چې ګواښې پېښ کړی که نه له منځه یوړل شي په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. د ګارډین په لیکنه اکثره دغه افغانان د ځانګړو ځواکونو لخوا هغه مهال وژل شوي چې ورسره وسله لیدل شوي، خو په 15 پېښو کې لیدل شوي چې په ډزو د وژل شوو کسانو شمېر له موندل شوو وسلو زیاتو. ازادي رادیو اوري په کندهار کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د ماشومانو ژوند ګواښي. په دې ولایت کې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو په چاودنو کې لسو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کندهار اوسیدونکي د ماین پاکۍ له ادارو د دغو ماینونو او ناچاودو توکو د پاکولو غوښتنه کوي. ډیری دغه ماینونه او مهمات د پخواني شوروي اتحاد کله چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و او له هغه وروسته د کورنیو جګړو په مهال په سړکونو او نورو سیمو کې ښخ شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
څلوېښت کلن سعد الله خان د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوزې مدد د سیمې اوسیدونکی دی. د نوموړي د کورنۍ 15 تنه غړي څه موده وړاندې د یوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ټپیان شول. د ټپیانو له ډلې درې نجونې او دوه هلکان دي چې له دې جملې څلور د سعد الله خان اولادونه او یوه وریره وه. سعد الله خان وایي ماشومانو د کور تر څنګ په یوې ناچاودې سرګلولې لوبې کولې چې پرې وچاودېده او ټول یې ټپیان کړل. د دغه څلورو ټپیسو اولادونو پلار وایي د ژړې ولسوالۍ په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم ماینونه او ناچاودو توکي شته چې ځایي خلک یې د مرګ له خطر سره مخ کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت او د ماین پاکۍ له ادارو د دغه ماینونو د لیرې کولو غوښتنه کوي. څو اونۍ وړاندې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو کوچۍ د راکټ د یوې ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې ووژل سو او دوه زامن یې ټپیان شول. دغه راز تر دې څو اونۍ وړاندې د کندهار ښار په 15 ناحیې کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل شوي وو. د کندهار میرویس حبزوی روغتون دلته ګڼ شمېر هغه ماشومان بستر دي چې د ماینونو او زړو ناچاو د توکو په چاودنه کې ټپیان شوي. لسکلن میرویس یو له دغه ماشومانو دی.
بم پیدا ته روان مخته یو کوټه مراوړې او خاطر بم دی بلکښنې پر یو غوړیرا ولا څو غول د چی سي دا و زما ول تو درې زبې دار و مشتا چی ته به و پېژن دي چې دا غول ما لر رسیدم دونو زنه پات بل پر پټا.
د کندهار وسیدونکو وایي له جګړې د پاتې ماینونو خطر تر بل هر وخت خلک په تیره بیا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکي منیر احمد د ماین پاکۍ له ادارو غواړي چې د ماینونو د پاکولو چارې ګړندۍ او خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي.
50 کال څخه په جنگونو کې دی چې دلته د شورویان وخت څخه بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنگونه مکمل داسې ساحې سته چې دښتې دي او دا دښتو کې یا ځینې لویو لارو کې ځینې فرعي سرکانو کې نو ماینونه ایښول شوي دي او هغه پاک شوي نه دي. دا باید عامه پواوی ورکول سي، باید خلک پوه کړل سي او دغه ساحې پاک کړل سي.
په کندهار کې د ماین پاکۍ شاوخوا شپږ بیلابیلې ادارې د ماین پاکولو په برخه کې کار کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویان حاجی عزیز احمد وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماین پاکۍ 250 ټیمونه په کار بوختیا او غنی سیمې له ماینو پاکی کړي.
په کندهار کې هم د نور ولایتونو په څیر د پخواني چګلو ځینې چودیدن کیتو کې ترمزه کلان دی پټ دي چې اکثره د روسان د وسخه ترمزه کلان دي او نج پاکسینو په دې برخه کې په کندهار کې پیلن درې مستاد چې په دې کې یو شمیر چمونه د ماینونو صاحب په نشکوي او یو شمیر چمونه به عملا ماینونه کاږي.
په افغانستان کې ماینونه او ناچاو د مهمات تر ډیره د پخواني شوروي اتحاد او کورونی جګړو پر مهال پر سړکونو او نور سیمو شخصي وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو لمخې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناچاو د توکو او مهماتو په چاودنو کې شاوخوا 100 ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته و.
په همدې سره د خبرونه دوه منیمای ته نږدې شوی او په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کې دون کې دی وړاندې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې امباس لرو چې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن ورسته یو څرګندونه ته ځانګړې شوی. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې خزو د سنگار خونو د بندیدو امر کړی دی. رویټرز خبري اژانس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان محمد صادق عاکف له قبل خبر ورکړی چې وای ټول سنگار خونې باید یوه میاشتې په ترڅ کې بند شي. په هغه مکتوب کې چې د دې وزارت له خوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کېږي، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل ولایتونو کې د ښځو سنگار خونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې د اسد میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وای د افغانستان روان وضعیت زموږ پر وضعیت مستقیم اغیزه کړې ده. نو موري دغه څرګندونه نن په نوې دلی کې د شانګهای د همکارۍ سازمان مجازي غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وکړې. له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه د افغانانو بشري وضعیت او د یو ټول شمول حکومت جوړېدا هغه مهم ټکی و چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناو کې پرې ټینګار وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شوو غنمو یوه محموله هرات ولایت ته رسیدلې ده. دبليو اف پی په خپله ټویټر پاڼه دغو غنمو اندازه 10,000 ټنه ښودلې او په خبرې له لوږې سره مخامخ کورنیو ته به وویشل شي. د دبليو اف پی په وینا هند تیر 2022 کال هم افغانستان سره د 40,000 ټنه غنمو مرسته کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په موسکو کې سفیره لینی ترسی اتوانیدل چې د وال ستریټ ژورنال زندانی خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا میرمن ترسی ته پرون د جولای په دریمه اجازه ورکړل شو چې د موسکو په هغه زندان کې چې ګریشکوویچ ساتل کیږي وویني. پر دغه خبریال د جاسوسۍ تور پورې شوی، خو وال ستریټ ژورنال او امریکایي چارواکو دا تورونه په کلک رد کړي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلاديش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوی او سبا نه لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقې د بحث مو زنوري نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر څرګندونو او په وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو او نورو لورو د غبرګونونو پر موضوع خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جون په 13 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. بایدن د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د هغه پر پریکړو سخته نیوکه کړې دي یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمند چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او دوی په تیرو دو کلونو کې دا هم ثابته کړې ده. هغه ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او له افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. قوډ ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلی کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره جوړی اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د طالبان تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمیر چارواکو د بایدن څرګندونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د امریکا استخدام شوي ځواکونه دي. البته دا خبره د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړې ده. دغه راز د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په یو ټویټ کې طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ زد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړی. د طالبان وین زبیح الله مجاهد د بایدن څرګندونو او د غراز د هغه د څرګندونو په اړه د یو شمیر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو د څرګندونو په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د جو بایدن خبرې د اسلامي امارت اعلان شو ژمنو ته پابندي ثابتوي او ویلي کې اسلامي امارت د امریکا غلام وي تر تعزیراتو لاندې بنوي رسمیت به حکومت پیژندل شوی وای او د پرمختګ په وړاندې به خندونه ورتنه ایجادول. دا موضوع نن لخپلو ملمنو سره چېړو د امنیتی چارو په نعمت الله جلیلی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری مو ملمنه دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو، که څه هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه ښایي تر یوه حده پورې تبلیغاتي بڼه هم ولري، ځکه چې خپله بایدن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی او په دې توګه غواړي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړي او هغه انتقاد کوونکي چوپ کړي چې وایي جو بایدن په دغه پریکړې سره افغانستان داسې یو لارې تسیخ کړی دی چې نن له بشري او دغه راز ډیر سترو نورو بحرانونو سره مخامخ دی او القاعده هغه څه چې دی وایي ځپل شوی ده، نه ده ځپل شوی او نورې ترهګرې ډلې هم تر اوسه په افغانستان کې حضور لري او د راټوکېدو په حال کې دي. ښایي دا د امریکایانو لپاره دا څرګندونې یو پیغام ورکړي یا د دې لپاره یې کړي وي چې پر هغوی اغیز وکړي. خو د افغانستان لپاره هم دا ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان کلونه کلونه په جګړو کې ګیرو او چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي، بیا هم د ترهګرو ډلو په دې هیواد کې حضور خبره کیږي. هغه چې په تیر شلو کلونو کې د شاوخوا شلو ترهګرو ډلو د فعالیت خبره کیده. تاسو د څه ډول ارزوي؟ آیا د جو بایدن څرګندونې پر اختیا د افغانستان اوسنۍ هغه وضعیت څرګندوي او که بیا هم یو تبلیغاتي بڼه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغله نوری تاسې درانه جنرال صاحب جلیلی همکاران او ټول ما عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسې کو د امریکای متحده ایالاتو د دوو سترو سیاسي بنسټونو یا ګوندونو د دیموکرات ګوند او د جمهور غوښتونکو ګوند حتی او حرکات وینو. جمهوری غوښتون کې همیش د نورو هیوادونو په وړاندې د تهاجم سیاست ته خوشاله وي، ځکه د هغوی اکثر مشران د جنگی وسلو او افزارو د کمپنیو یا مالکین دي یا اسپانسر او همکاران هغوی دي او ملاتړي دي. او دیموکراتان اکثر د جګړې نه د پښې ویستلو او په کور دننه سیاست خوخوي او هلته په اقتصادي او نورو مسایلو کار کوي. که موږ او تاسو له افغانستان د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو تاریخي تذکر شو، دغه مسأله د اوباما له راتګ مخکې کله چې 2008 کال کې هغه ولسمشرۍ ته کاندید شو او لومړنی بهرنی سفر یې د افغانستان پر لور تنظیم کړ، افغانستان ته راغی، کابل او بیا جلال آباد ته سفر وکړ، د په خپل وینا کې ویلې چې زه هڅه کوم چې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته راستانه کړم. جګړه نه یوازې دا چې په افغانستان کې راکم شي، بلکې د سرحدونو هاخوا به هم زه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کړم. دا هغه اساسي هدف او لوی اشاره پاکستان ته وه، او همغه څه هم کله چې د ولسمشر شو په افغانستان کې د ځواکونو په کمولو پیل وکړ، او تر څنګ یې په پاکستان کې د پراخو عملیاتو کاغذ استخباراتي عملیاتو او پوځي عملیات چې موږ او تاسو شاهد وو، د اسامه بن لادن پر کور چې هغه د پاکستان جی کیو ته سیرما یا د وی پوځي هډو څنګه په بتابات کې وو، ادا وشوه چې اسامه بن لادن چې د القاعده ډلې مؤسس او لومړی درجه مشر وو هغه ته وژل شو. سره د دې چې شواهد وړاندې نه شول، او ترننه هم ډیره تیرنیز مرکزونه، مطبوعات او یا هم سیاسي او نظامی ادرسونه، امنیتی ادرسونه په دې اړه شک لري چې دا یو پلان شوی ډراما و، او د دویم ځل لپاره د اوباما د انتخاباتي کمپاین لپاره یو لوبه و، ځکه د اسامه بن لادن هیڅ آثار او نخې نخانی دوی و نه خوده.
انصاری صاحب،
تصویر او نام
انصاری صاحب، کراش بیرته همدا که تاسو وسوای چې د دیموکراتانو او د جمهور غوښتونکو ترمنځ توپیر هم دا دی، تاسو د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه بډابات کې د وجل کېدو یادونه وکړه. خو په کابل کې هم 2022 کال کې د ایمن الزواهری و وجل سو، هغه هم تر اوسه تاسو فکر کوي ماما بولی تر اوسه پورې القاعده هم دا نه ده تایید کړی چې مشر په کابل کې وجل سوی دی، او طالبانو هم نه ده تایید کړی؟
بالکل، په دې اړه موږ په هغه ورځو کې جدي دریض څرګند کړ، او هم ویلې چې هر چا دی وجلوي. خاغلی بایدن ادعا وکړه یا امریکایي استخباراتو چې دوی په اونۍ او میاشتو د څارنه کړې وه، د تو واری په د کور په بالکون کې لیدل شوی وو، او د د کور تر څنګ د دوی استخباراتي کسان حضور درلود. موږ دا غوښتنه وکړه چې تاسو کدې لیدلې وي، تاسو ک په کامرا لرونکو وسلو او الوتکو بي پيلوټ الوتکو دی وی شي وی حتمان ستاسو اگر کی کوم رهبری شوی وو، او هغه هم کامرې درلودې، نو لطفا تاسو د افغانستان او نړۍ خلکو ته یو هغه ویډیو را وخایوي چې ایمن الزواهری بالکون ته راوتلی او په کور کې د څه کول شاید کلو ویښته پنتول ورزش کوو. تر اوسه پورې امریکایانو دا څه هم ونه خوده، او هغه هم مونږ د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو برخه وګڼله. دا اوس چې په دې دوو کالو کې، یا څه باندې دوو کالو کې، د بایدن د خلې نه دغه څه نه وتل، او د طالبانو په وړاندې مختلف دریزونه، تهدیدات او بندیزونه لرل، او تر اوسه پورې لګیا دي. مګر نن وایي چې موږ د طالبانو سره په تعامل کې یو، یا تعامل کوو، یا مرسته غواړو، یا موږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپاینی حرکات ښکاري، کله هم چې د ټاکنو فریاد ترلاسه کړي بیا دغه سیاستونه یو سرعتیا درجه تغییر کوي، او د افغانستان په اړه د دوی هماغه شوم او
ناروا دریز سرګندی. مانا انصاری صاحب، د امنیتی چارو پوه نعمت الله جلیلی صاحب، تاسو ته به هم درشو. مخکې که څه هم انصاری صاحب خپل سرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې اوس په امریکا کې انتخاباتي منډیټرل روان دي، او بایدن سرګندونه هم خای تر ډیره پورې د امریکا داخلي سیاست اړوند وی. خو راز دې خبره ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د القاعده او د غرض نورو ترهګرو ډلو د حضور په اړه ویلي چې بیا هم په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې من جمله القاعده فعال ده، او د ځینو فاکټونو یادونه هم کړې ده چې په څو ولایتونو کې القاعده د روزنې مرکزونه لري، او د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو لپاره هلته کسان روزي. حتی په هرات کې وایي چې د القاعده د رسنیو یو فعال مرکز، یو مرکز هم هلته فعال دی. د طالبانو په حکومت کې هم وایي چې د القاعده یو شمېر مشران شامل دي، او دغه راز د القاعده غړو او کورنیو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکوي. دغه سرګندونه ته په پام او د جو بایدن سرګندونه ته په پام چې وایي القاعده په افغانستان کې نشته، دغه تضاد له کوم ځای سرچینه اخلي؟ مننه تاسو ته هم تیر اختر مبارک وي. مننه
د بایدن څرګندونه ته وګورو چې بعضي مسایل راڅرګند کړي په مطبوعاتي او په میډیا کې، او د طالبانو د ویان عزت الله مجاهد او د متقی صاحب د څرګندونه په اړه وګورو نو ډېر مسایل ورته راڅرګند کړي. که چېرته بایدن داسې چې دا خبره وکړي چې موږ د طالبانو نه مرسته غواړو د القاعدې په تکلو کې، یعنې دا معنا چې القاعده په افغانستان کې شتون لري او همدارنګه نورې ترهګرۍ ډلې هم شته، او چې ذبیح الله مجاهد هم دا خبره کوي چې د دغې د بایدن د خبرو هرکلی کوي، او دا ورته وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په خپلو تعهداتو باندې ولاړ او ژمن دی. ورې دا هغه ډیپلوماتیکې الفاظ او کلمات دي چې په دې کې هر یو خپل ځان ته بېلې بېلې معناګانې لري. لومړی دا چې بایدن په خپلو په دې څرګندونو کې چې د امریکا د پالیسي د څرګندونې یوه برخه ده، دا یو ډېر جدهدار خبرې کړې ده. لومړی چې د دوحې د تړون د طالبانو د واشنګټن د سپینې ماڼۍ په منځ کې چې کوم تعهدات او تړونونه لاسلیک شوي دي، یو د بل د پاسه وایي چې په قراره قدارې راڅرګند کړي سازمان پورې هغه تعهدات نه دي راڅرګند شوي په جزئیاتو باندې. دوم خبره دا ده چې بایدن په خپلو دې خبرو کې طالبانو ته ډېره کلکه یو ضربه ورکړې ده، او هغه دا ده چې د طالبانو د پالیسی خبره ته د مشروعیت نیوال سره هغه چې طالبانو ته ادعا کوله چې موږ په قوت او په زور باندې امریکا ته ماته ورکړه او امریکا موږ وشړل، دا خبره په دې باندې څرګندېږي چې طالبانو اگر د جهادي مشروعیت یا د اسلامي د نظام د رامنځته کېدو او د استقلالیت او د خپلواکۍ یوه برخه د دې مشروعیت ته ورته کمرنګي. دریم خبره دا ده قدرمن مجلسب چې که دې خبره ته موږ ټوله وګورو چې آیا طالبانو د پردو شاه ته د امریکا سره په تړونونه کې تللي وو، نو دا دومره حبیب سړی سره پاره. که چېرته اوس موږ دې ته وګورو چې د بایدن او د طالبانو د واکمنو ادارې ویاندویان او یا هغه کسان چې د سیاسي ګوندو مسؤولین دي، آیا دا ویلی شي چې د القاعده او د القاعده په څیر باندې نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او که نه لري؟ که چېرته شتون لري نو بیا نو دا معنا لري چې په افغانستان کې هغه سکروټه، هغه د اور سکروټه د ایرو لاندې ده، فقط یو پوکي ته ضرورت لري چې بېرته ځان راڅرګند کړي، ځان راوباسي. او که چېرته چې دا خبره هم کېږي چې بایدن دا خبره کوي چې ما ویلي وو چې موږ د طالبانو نه مرسته غواړو، دلته د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب دې خبرو ته اشاره وکړه، تاسې هم هغې ته اشاره وکړه، د ایمان الظواهري د وژل کېدو او عملیات، آیا دې کې د طالبانو د مرستې او بېلګه معلومېږي که نه معلومېږي؟ بېله شکه معلومېږي چې دلته د طالبانو په ډلې کې وي هغه سې ډلې او هغه سې چارواکي چې د امریکا د استخباراتي کړیو سره مرسته کوله په مکمل انفارمیشن یا معلوماتي ورکو او هغه کوردینات چې په اړه کې دایمن زواحری او دغه نو لوس کتاب دې لري چې په پلوټ الوتکه ته کومه پګار کې هم عملیات وکړ او یو څو کسان به کوجه وژل شو، مګر دا هم څه پرې مجلل خو یا پاتې شو. دا په دې معنی باندې چې افغانستان کې القاعده او د القاعده په شان نور ترهګرې ډلې موجود دي، ولیکن دا چې متقی وایي چې د افغانستان د خاورې نه موږ چاته ضرر نه رسو، دا خپل معنی لري چې اوس پرې اوی دا وی د مخنیوي لپاره کار کوي، مګر فعالیت دې نه کوي، مګر من حیث یو څه ظرفي قوت تر اخره کې لپاره دا غینه کې دا شی استفاده کوي چې دا خپل ځان په معنا لري. بلکې په دې لحاظ باندې دا شتون شته په افغانستان کې، دې نه څوک څنګه نشي پټولی، مګر دا چې د تعامل مخه لا وزګار شوی ده چې اوس مثلا امریکا غواړي که چېرته څه قدر منو لري څه خبره خبره کومه پر شاسو ساتو پوښتنه ده، اغه خبره ده چې چیرته امریکا یقینا په خپل خبره کې صادق وي او صداقت نه کوي او رښتیا وایي، بیا د میرا باندې کار کسان چې دوی په ټول لیست کې موجود کسان دي دا د طالبان د دغه مشران د مشران باندې د سفر بندیزونه یا مثلا د حقانی د دلی باندې تور لګول چې دا د خپل د تروریزم د طرح کړی یو ډول نو بیا خو د داتن سپین د سپین د ټول لیست پر او باسي او سپین د چې سپین باسي شي
بل مننه چې دا په خپل باندې بله جلیلی صاحب مننه کور ودان بله انصاری صاحب لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی د نړیوالو لوري یو هم غږی چې رامنځته شوی دی هغه داده چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او هیڅ یو هیواد هم په یوازې توګه په دې برخه کې نشي را مخته کېدلی خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو من جمله د القاعده او نورو د پاکستان د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو د حضور په اړه د نړیوال ټولنې په ارزونو کې یو درز موجود دی ملګری ملتونه د کمیټه یو خبره کوي د امریکا د استخباراتو هغه ادارو بل خبره کوي د امریکا حکومت بل خبره کوي دوی سره جوړ نه دي آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې ماسق معلومات نشته په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره ترهګر ډلې فعال دي تر اوسه موږ په دې هیواد کې د القاعده ډیر اوریدلی دی د اسلامي دولت ډلې داعش چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي خبره کیږي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې وایي چې مشران اوسیږي خو دغه شل نورې ډلې ګونګې دي تر اوسه پورې نه د فعالیت څرک لیدل کیږي او یوازې په مطبوعاتو کې او په راپورونو کې خبره کیږي ولې دغه موضوع تر اوسه پورې داسې ګرمه ده
ساغل نوری تاسو ډیرو ژورو او پراخو مسایلو ته اشاره وکړه مخکې ښاغلی جمیلی هم په الوندو ډیرو موضوعاتو رڼا واچوله او د مطبوعاتو له لارې تاسو نه یوازې په افغانستان کې حضور لرئ بلکې د سیمې او پاکستان حالات هم ژور تارې او څېړئ که موږ او تاسو د افغانستان حالات او وضعیت په تیره نیمه پیړۍ کې وڅېړو په افغانستان کې نه د بارودو د جوړولو کما فابریکا او کمپنی شته نه د اتومي وسلو نه هم داسې ټریننګ کمپونه د زمونږ او ستاسو ژوند په دې هیواد کې تیر شو دغه بهرنیان کرا را نشي دلته په افغانستان کې هیڅ منظم روزنیز کمپ موجود نه و که روسان راغله که خلقیان او پرچمیان او روز له هم هغه روز لري او یاد شوروی په پانتونونو کې عدالت په افغانستان کې که د ګلمجم او نورې ملیشي او روز لري د پیغام څوک هغه قندار او د مومند خان او د نورو هغه جنگي ملیشي هم هغه روز لري د دغه امریکایانو په حضور کې په 13 کالو کې تر ټولو لوی کمپونه هغه د هدفي وزنو هغه د انسانانو د وزنو او د تباهي او هغه د بارودو او هغه صفري او نور قطعات او هغه ملیشي وي هغه د اربکیانو هغه ولسینوم بدنامول او سیمایزي ملیشي جوړ کړی هغه په ازارجات کې او کوزباک او پښتانو او کنور او دا هم د امریکایانو په امکاناتو او پیسو او تر ټولو لوی مراکز مونږه تاسو ګورو چې دلته نشته تر څو پوري چې نړیوال حضور ونه لري خو په گاونډي هیواد پاکستان کې په بل گاونډي هیواد ایران کې دا غوی د پاوز دا غوی د استخباراتو تر اشراف لاندې دایمي ستر مرکزونه شته چې هغه د فاطمیون او زینبیون لخرو په نوم او نورې ورپکې ډلې روزي او پاکستان هم ګوري چې دا اوس چې د بایدن خبره شوې ده یا کوم اعلانې د امریکای د ادرسه خبريږي پاغه کې د القاعده خبره شوې د داعش خبره شوې د جیش محمد خبره شوې نه پیغام د سپایي صحابه او نورو خبري شوې د غټولو ډلو جرلې اساسي جرلې مراکز مشران مونږ او تاسو هغه ګن شواهد تر لاسه شوې دي او وینو چې د پاکستان د جی ایچ کیو او د استابلیشمنت د استخباراتو ای اس ای او د فوز تر اشراف لاندې روزل کیږي او سیمه او نړۍ کې فعالیت کوي. لوی او خصوصي چاپ دی امریکایانو په خپل وړاندې کړو دا چې رښتیا ده او کډروغ دی هغه د جی ایچ کیو تر ځنې لاندې د اسامه بن لادن وژل وو. په د طالبانو در اتاک سره یو کس د تورخم لاره راغې او مطبوعات اور باندې تبصره وکړي، هغه یو افغان و چې ویل کېده د القاعده غړی دی او هغه بیرته لاړو د پاکستان نه راغلی او بیرته پاکستان ته لاړو او طالبان وویل چې موږ د سره نه اړیکې لرو نه پیژنو. دا اوس هم دلته چې لیدل کېږي کپټ مسایلې د بایدن خبره چې دوی تعامل لري یا دوی همکاري او دغه غواړي هغه ډلې چې دوی روزلې دي که د هغې لپاره کومه لاره پیدا کړې وي او وي داعش خبره ده داعش د امریکې او د برېټانیې پروژې وي د پاکستان سره هلته او تاسو د منګل باغ او د نورو د حافظ سعید خبرې اورېدې چې ټول پاکستانیانو د پاکستان د پوځ او د ملکو غړي وو او د داعش رهبري کوله.
مننه انصاري صاحب، وخت ډېر نه لرو. جلیلی صاحب، د القاعده حضور ته په پام تاسو هم په تیر نظام کې ولې چارواکي وي د ډیرو ترهګرو ډلو خبره کې ده، اوس هم همدا خبره بیا هم ګرمه ده، یعنی د طالبانو پر واک تر رسیدو سره فکر کوي چې دغه ډلې بیا هم دغه ډلو ته د فعالیت زمینه برابر شوي او دوی به نور هم پیاوړي شي په افغانستان کې.
بلا شکه قدرمن صاحب مخکې هم دا اشاره وکړه چې نه یوازې د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب ورته اشاره وکړه، تاسو هم چې یو یا دوه ویشت ډلې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د تېر نظام د سوري لاندې په افغانستان کې فعالیت درلود او من حیث د څه مختلفو غورځنګونو ته یې لمنه واچوله چې ټول دغې ادرسونه هم ټول معدوم دي او معدوم هم پو مګر اوس هم موږ دا نشو ویلی چې دغه ترهګرې ډلې څه شوې آیا له افغانستان نا وتی دی یا محو شوی دی او یا هم دا چې شتون دی مسکن دی او مثال در کې چې له کار څخه ورته چې دی یو لا
بل
یو پوکی ته زړه در چې به تاسو نه را سر کړی دا لو به در دا لو فقط یو خاموشي او یو خاموش سمندر څه پد چې کله یې شی یو ځلې بیا هم سره
جلال لسب یو ورسته پښتنه او پم دی باندې اوس چې طالبان مخ چې د جګړې یو مهم لوری او پر افغانستان وکمن شوی او ځان هم دی د افغانستان مشروع حکومت بولی، د دوی تر حاکمیت لاندې آیا کومه داسې طرحګره ډله به د دې ولتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو نړیوالو یا ګاونډي هیوادونو باندې د بریدونو لپاره کار واخلي؟
چې د طالبانو سره صحیح چلندونه شي قدرمنوري او کچته د طالبانو سره مثبت تعامل را مینځلی شي او منفي تعامل را مینځلی شي بلا شکه چې دوی کولی شي نورې دنیا ته نورې نړۍ ته نورې هیوادونو ته د یو ترهګرې ډلې په سبب د کومه کوونکو د مرستندویو په شکل باندې کېدای شي دوی خپله خپلګن واخلي.
بلې، مننه جلیلی صاحب. مننه انصاري صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
بلې، زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو سره پراخی همغږی او همکاری ترتیا ده. حکومت هم باید افغانستان د دست چارواکی او واکداران چې ځان یادوي د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړي، د دې وطن د اصیل او اصیلزاده بچیو په لاس د دې هیواد ترنوشت ترسیم او تنظیم شي، او نړیوال هم باید هغه نړیوال چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د سولې پایدار امن او ترقۍ پلویان دي باید د بشري ورورګلوۍ د اساسات په اساس را میدان ته شي او په دې هیواد کې نور د نیمه پیړۍ جګړو تباهۍ نه وروسته د سولې او پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې خپلې کړي تر څو د خونړۍ او ترقیاتي انقلابونو مخه ونیول شي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.